آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې پروگرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستانه د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده تاسو خبر یې چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسه پاکستان له هغه هیواده د سباندې ولس لکه افغان کډوالو د رايستلو لړۍ پیل کړې ده له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پوری کړی چې زغدریزي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواده د افغان کډوالو د رايستلو لړۍ پیل کړي په دې اړه موږ چارو لوي وکتون کې سره مرکه هم کړي چې د خاغلی کاکړ خبرې په څه معنا دي او د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي دا مرکه ورسته راځي خورازي پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې د ظالمانه وحشتناک کاري شروع کړی دی او د مسلمانان د ولس چې د شل کال یا دیرش کال د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو باندې کولو یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې استول کې کېدای شي هغه تالی چټ ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی هغه سي ملایانو د دې سره موافقه کړې وي که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت جنراوی خپل سفارت دی وټړي په دغه خبرګون کې د دغه ولس سره غم شریکی وکي او خپل سفارت ځنی وټړي او ځنی راسي دا سفارت څه په تاسو یال ته سره یی چې ډیپلوماټیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کې سفارت هلته څه معنا هلته سفارت ګټه به چی شي فقط السلام علیکم ورحمت
سلامونه احترامات می د ازادي رادیو ټول کارکونکو قبول کړئ الله دې چې جوړ روغ وي زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلي چرګانو د پاملرونکو اتحادي رئیس خبرې کوم موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد الوړ شي نو خدای دې چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي ډیره مننه
د ازادي ویډیو مشران ته هم زموږ د خاص سلامونه ورسېږي زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالج نړیوال کمیټې څخه او د ټول څخه موږ د غوښتنه ده د چمن په سرحد یو کړته خام په سرحد د ماجر لاسنیوي وکي زمواني د دغه مهاجر په زوګونو مهاجر واستوبول زیاتی جا خواته روان دي د تبوت په کمپو کې هاوسه هولت به بوت د غازو د بیا و کول سي د غازو ټانکیو تک شو شول سي چې دا یو ټانکر 15 شتنه دي شتنه دي هر کو ته بوت 15 کیلو غاز ور کول سي او دا غس مجدار و توا چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د مجدار اقوام متحده څخه دا خاص چې مهاجر سره باندې کپکول کې اتلستاني کشلتاني کې یو کپینځي 15000 ډالر ورکي او بیا طالبان او قوت دولتیم ځکه ورکي کوم څو چې دولتیم ځکه نه لوي دولتیم ځکه ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کډنن خپل ولسوالیان تکلیف سي خپل کوونه په جوړوي سي نو موږ ټول څخه دا خاص دي چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستاسو جوړ سي چې الله ته په کلی هم وطن کې واړی هم دې ته څو کار دولتي شي ورکول سي مطلب علاج دولتي وسی د خوراکي مواد ورکول سي د غاس ور کول سي خو د فشار ور کول سي زکه جامو دي دا خوونه له تکلیف دي دا ټوله ته بیا وس کدي بیا وس گاوي دي دا په دوه کال هم خپل وس گاوي نه سمولې موږ د خاص یو کوم ته داته چې په نه پای باندې 15000 ډالر ورکي نو علاج مفتي خو د کای مفتي هر څه مفتي دا 15 میاشتې د یخ چرواندې د دوه 15 میاشتې په بده دي هر څه مفتي والسلام
السلام علیکم وحید الله منوی ده کندهار ولایتنه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره چې زموږ په افغانستان ته بخښنه رنج سعودي تقریبا وافته یې او تفاته ده یخ ذاتیږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغه باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو تاسو خبره چې ژوند نه کېږي نو دغه مهاجرینو غم دي وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس 15 به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي او کوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکر د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرلپسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي او دا خي چې د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي عمومي او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې خي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوز او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینی افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي نو ځکه دغه سي د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده که مسلې غ عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پښتنې مطرح کیږي اوله پښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ناسکری او زما پښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی پر روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه تر لاسه کول غواړي یعنی دا چې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې دا تر هغه په پاللو سره تر لاسه
کړي همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوی د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپل په نړیواله سطح تقریبا تر یو هدف منځوي دی هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني خپل ډیر ستونزې په داخله د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغه چارواکو چې دغه تور پیری پوری کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره د فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په تر هغه سره وپالي دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا ورته هم سره نشته چې یو وسلوال ډله دی په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دی په یو بهرني هواد کې استعمال کی او تر دې ورهاخه بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کی ګوري ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصی نه لري کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصی نه کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه ته اړو نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې اوسېدل شي په سواد کې اوسېدل شي په حتا کوټه کې اوسېدل شي نو د دوی ارتیا به چې د افغانستان خاوره استفاده کوي نو اصلا دغه ارتیا نشته د دې نتیجه یو شایده نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغه اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونه کوي تر څو کپاینده کې دوی کوم اقدام کوي دغه لپاره دوی توجیه پیدا کړي. تاسو به څومره وړاندې اوریدلی چې پاکستان غواخ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي په کې عملیات وکړي. نو دغه څرګندونې د کوم هدف لپاره دی او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شهاب چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هله چروغ جوړ خوشحاله به اس محمد انی په لهم د زبل څخه د پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د از غلوونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنو نور ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکښ ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسیدله او ډیره یو فضله پوری لوبه وسوله. ډیرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. دلته خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دنو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي. دلته خلک ډیر غریب دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یو جنګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور لاجی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا از مش برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې زکه د دې مخپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسه لغم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هله چروز ول خوشحاله بایست. زه محمد انی په لهم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هله د چزما پیغام خبر کړی دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال د انار یو څه وچکلي وزه په دغه بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار مشخپله لرو دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسی، سوداوی نه کیږي، تجاران نهسته، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسی یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لورپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ د حاصلات چې ټول کال ور باندې خواري کاجو مصرفونه ور باندې کوو تر څو د موږ خرڅ کو او خپل روزمره ژوند پام دی زراعت باندې زموږ ولاړ. نو که چیرې هم دا حالت تاسو جریان لري، نو زموږ د سیمه اوسیدونکو به له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادون سره قراردادونه وکي تر څو موږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي. و سم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
بله سلام علیکم. زه مری د زابل ولایت د چنویم. زه دا څلور کاله کېږي ورک کوم د ازادۍ راډیو نه ډېره مدد ما ورور زنګ را وولی. زه په کندهار کښې ولم کور درک نه راته معلومې دی بیا د کور درک راته معلوم کړی بیا مې ورور زنګ راته وولی بیا بوتللم د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم د هم د خپلې مور له کور له پلاره سره یم له ټولو سره بس په کور کښې د خوشحالۍ ژوند نه کوی بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه. ډېر خوشحاله یو ټول کور خوشحاله ده ټول کور ازادۍ راډیو ته دعایې کوي بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم کور یم بس خوشحاله پروت یم قرار کور ناست یم د ازادۍ راډیو کار کوونکو له اورېدونکو له ټولو ټولو مننه له ټولو ټولو مننه. خدای مل چې ښې ورځې وشې شپې ولري خدای مل چې له ازادۍ راډیو ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. موږ یې ورور دی چې او د خلک نومې دا شل کاله کېږي ورک چې هر چا ته به راشي یا دی خپله معلومات لري. زه خپله عبدالسلام نومېږم نو ته زرګون فکر دی یم دغه د عبدالخالق نامی که هر چا ته معلومات یا راکړي یا یو ځای په زندان کښې نو ما ته دې په دې شماره تلیفون وکړي 0910 1 15 6 4 4 شماره یو وار بیا وایم 0910 1 15 6 4 4 زه خپله په حیران کښې یم دا د حیران په شمارې ما ته زنګ وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسۍ د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 300 3 200. بله شمېره وایم 0 200 2 400 1 800 1 400. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته همدارنګ ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې هیله یم چې ټول به راته روغ خوښ خوشحاله یاست. جام له ځنډ وروسته اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هېڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چېرې محمد داود هر څوک پېژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 1 4 2 8 1 9. یعنې 0 0 1 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسیم شمېره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمېرې دي دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجي ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضي ایوب د روکیان د کلي اوسېدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولي نومېږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15 14 کاله کېږي چې بيدرکه شوې ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرکه شوې ده ازادي رادیو نه ډیره مننه چې هرڅه ته معلومات وی وروره په دغه شمیره ده موږ ته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خوړو راکا هغه مورور دا وروره د ازادي اریو بولسواله ده د کوم کلی اوسېګون کيده خپل دا اعلان اوریم اورور ازون در ورسوي قبل یو یو دوسی اعلان اوری اورورا نو تاسو د موسره د همکاري وکي اور دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو واغ دا وړم علامه مال شورورا
ګران اورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شميره نه ذکر کړی نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شميره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شميره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 درنوی چې د البته د افغانستان کول نمبر دی ورسته بیا و و 0 ن څلور و شپږ ن څلور تکرار 00 درنوی و و 0 ن څلور و شپږ ن څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په اول قدم کې د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه زمانو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ورسواله اوسیدونکو يم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9 یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دیرش 1 2 5 0 0 دیرش 1 2 5 0 9 وسلام الله پاک تاسو له زر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201
مسافر چتش پتنا را یادو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب ما مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا وہ مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتلی ونا
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم زموږ نننۍ ملما به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې د دګنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوي دي آزرخش آفیزی یادوام چی ده بدخشان ولایت پا مرکز فیض آباد که زیجه دلی لمرانه ازدکره پا خپل زیرشنزای که کری نور ازدکرو تای پا کابل که دوام برکره شاغله حافیزی سره لدی چی ده یوشه اقتصاد پو پا توگه پیشنو خوده ده ادبی قریه خوانده او ششیر وی ده تمه ده دیخواله پا پیل که وویل چی لازدکرو روسته لمرانه دنده چوه
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق می بشپړ کړل بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم د رئیس مرستیال شوم د ځوانو ما چې د ازما مشر ورور مړ شو او د بیا ازما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه هم دلته کار وکړه په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی رسمي دولتي کار هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ دا خصوصي فاکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هم هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي
د دې شرکت په اړه وایس استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان هندستان ایران سره معاملات درلودل زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل خصامې درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندې د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت و مول، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرکنیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 هم کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه نه تیر کړی دی، تقریبا 9 کال او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکم چې تصویر چې لړۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني او احساسات و او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس غوربندی، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری و لکه پنشیری، غلام دسگیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفی کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده و، 9 کاله
د ټولو موجدوي ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انترناسیونالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړله، ما ویلځ نه کوم. بیا هلته بیت خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو، خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شول همزه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوئ، زه خپل دغه پلرنۍ کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړه، مشهور شرکت و هغه وخت، په مغه کې کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې که چیرې اوزه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې و بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، دغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومانې ممنول خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو د یو چا په نوم بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارالانشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو، چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زرای زانشه. بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم، د اتاق او ډیر عمر هلته پات شو. نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر و شاعری څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بېخوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح وهیا الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شی راځي په هغه کې تاسو د عادي حالات څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست یومي اتاق وکړي دغه مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی ډلې خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا دا زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې هم نشد میاثر و سودای خام شد، د حکومتونه بدونه فاسد و بدونه ناامنی و چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلیزلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي، دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټولو مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دي ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو، مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وو، خو بیا امنیت دو. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سلویش څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړی چې ما 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم. اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورل شم، څنګه ژوندی پاتې شم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دوکاری بکنن. یا زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نرمی سره ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره. مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت رسیږي او عدالت رسیږي او پرمختګ رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې رسیږي.
ډیر زیات مننه حافظ صاحب، سلامات یې
مېره باندې ته
ډیر پرېښته.
رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھ کی شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا چوب مڑی او جدائے دی غرزوم دخلے نوینی زما دل بارا ڈر مات نیاز بینی پمینا چوب مڑی دا جدائے خبر کیز شو متنگا سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی سرو مال تیرا داول مارواری تا پلا زان دس مینا کم دیرا گورز بملاستان شچا پیرا داول مارواری نا دیرو مدمرنیم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا.